واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یې زه نظرانه یوسف سید درته د دې وخت د سهارنۍ خبری خبرونې سره هرکلی وایم ک درمنو اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړي د دې وخت خبرونو ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د ز خل خانم پام وکړي د سات خبرونو ته د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د یک شنبه پورز په وینزویلا کې پارلیماني انتخابات غندلی او دغه انتخابات درغلی او شرم بللی او ویلی دی چې دا د جمهور رئیس نیکولس مادرو لخوا ترتیب سوی دی. هغه ویل چې دغه انتخابات به مادرو ته د فرصت برابر کړي چې په واک خپل منګولي نورې هم ټینګ کړي او دغه مخالف جون ګویډا چې امریکا یې ملاتړ کوي او د انتخاباتو پریکړې کړي نور هم کمزور کړي. ښاغلی پمپیو ویل نن چې څه روان دي دغه انتخابات نه بلکې شرم او درغلی ده. د وینزویلا په انتخاباتو کې د سلو ګوندونو 14,000 کاندیدان برخه اخلي. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د غیواد د سخت بوران سره مخ دی، انفلاسیون زیات دی، د ګازو او د پاکو اوبو کمی دی او دغه راز برېښنا هم هر وخت نه وي. په دغه انتخاباتو کې برای به د مادرو واکمن سوشلیست ګوند ته په 228 کسیزه ملي اسمبلی کنټرول چې له مخې نه درلود په لاس ورکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل دی چې دغه شخصي د مدافع وکیل روډیو ګولیانی د کورونا وایرس نتیجه مثبت راغلی ده. تر اوسه نه ده معلومه سوې چې آیا هغه د کورونا وایرس علائم تجربه کړي او کنه. خو د نیویارک ښار دغه پخوانی ښاروال چې شپږاویا کلن عمر لري د زیات خطر لرونکي په ډله کې راځي. د امریکا د رسنیو د راپور له مخې هغه به هر کله لیدل کېده چې ماسک مینو پر مخ او د سینن ټلویزیون شبکې د پنځشنبه په ورځ هغه ښکارا کړ چې د اټلانټا پایلټ کې په پښو ګرځي او د خلکو سره خبرې کوي چې اکثر یې ماسکونه نه پر مخ. دا خبر په داسې حال کې راغلی دی چې د روغتیا چارو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې به په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس د مړینې کچه دوه برابره شي. د واشنگتن پوهنتون د شمیرو د ارزښتونو انسټیټیوټ وړاندوینه کړي چې د 2021 کال د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې به د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس په وجه د مړو شمیر 15,90,000 تنو ته ورسیږي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د یک شنبه تر ورځې پورې په متحده ایالاتو کې 14.6 میلیونه کسان د کورونا په وایرس اخته سوي دي او 2,01,000 کسان په دې وجه مړه دي. د دغه پوهنتون شمیر ښیي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 2,30,000 کسان په متحده ایالاتو کې د کورونا په وایرس اخته سوي دي. د کورونا وایرس چې تیر کال په چین کې پیدا سو تر اوسه په نړۍ کې 15,99,000 تنه مړه کړي دي او دغه راز د 15 میلیونه څخه زیات کسان په دې وایرس اخته سوي دي. د ایران د انقلابي ساتونکو د کمانډان مرستیال د یکشنبه په ورځ ویل چې تیره اونۍ د ایران اټومي ساینس پو په وژنه کې د سټلایټ د لارې کنټرول سوي اټومیټیک وسله کارول سوي ده. علي فداوي ویل چې محسن فخرزاده د نومبر په 28 تهران ته نږدې د خپلو 11 ساتونکو سره په یو سړک سفر کاوه نو ماشینګن دغه پر مخ ور برابر سو او 15 ډزې پر کړې دي. د مار خبري اژانس دغه د کول راپور ورکړي چې یو ماشینګن چې په یو نیسان ډوله پیک اپ موټر لګیدلی وو یوازې د فخرزاده مخ په نشه کړ. په داسې حال کې چې دغه میرمن چې دغه سره لس انچ لیرې ناسته وه خو هغه نه دی لګیدلی. فداوي ویل چې د فخرزاده د ساتونکو مشر چې ځان یې پر هغه ورواچوه څلور مرمۍ وشتل سوی دي خو هغه وخت د برید پر ځای کې هیڅ یو تروریست نه و موجود. د ایران چارواکو د دې برید تور په خپل ازلي دښمن اسرائیلو او د ایرانیانو جلاوطنه ډلې د ایران په مجاهدونو اچولی ده. د فخرزاده د وژنې وروسته څو خبرې رامنځته سوې. د ایران دفاع وزارت په لومړي سر کې ویلي وو چې هغه د خپل ساتونکو سره په نشته کې وژل سوی دي او د فارس خبري اژانس به ادا کړی و چې هغه د ریموت کنټرول د لاري په اټوماتیک وسله وژل سوی دي. د اسرائیلو دفاع وزیر گابی اسکنازی د یک شنبه پر ورځ ویلي چې د اسرائیلو او د دوو عربي هیوادونو ترمنځ د ابراهام تاریخي موافقه فلسطینیانو ته یو فرصت دی او د هغوی په بیه نه تمامیږي. متحده عربي اماراتو او بحرین چې اسرائیلو سره اړیکې عادي کړي د لسیزو راسي د عربي نړۍ هغه اجماع ماته کړي چې مخکې دا موقف و تر څو چې اسرائیل د فلسطینیانو سره سوله نه وي کړي تر هغه به د یهودي دولت سره اړیکې نه عادي کوي او د فلسطین مشرانو بیا دغه اقدام غندلی او د هغوی پر شا یې وار کول تعبیر کړی دي. خو د بحرین په پلازمینه مناما کې په یو سیمه ییز امنیتي کانفرنس کې اسکنازی وویل چې دغه ډیپلوماټیک بدلون د دې سره مرسته کولی سي چې د فلسطین او د اسرائیلو ترمنځ شخړه واره کړي. د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د 2014 کال راسي خبري په ټپه درېدلې دي. اسکنازی ویل زه په فلسطینیانو ژغ کوم چې خپل فکر بدل کړي او پرته له کوم شرایطو زموږ سره راسن خبرې پیل کړي او دا یوازنی لار ده چې دغه شخړه حل کړل سي. د امریکا په منځګړیتوب د ابراهام تاریخي موافقه وسوه او لغه وروسته خبرې په زور روان دي چې نور عربي هیوادونه هم او په خاصه سعودي عربستان چې د خلیج د هیوادونو تر ټولو ستر قوت دی هم په دغه تړون کې شامل سي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان د استخباراتو پخوانی رئیس شهزاده ترکی الفیصل د یکشنبې په ورځ د بیرین په پلازمینې مناما ښار کې په سیمه ییز امنیتي کانفرنس کې په اسرائیلو بیا سخت لفظي بریدونه وکړل. ترکی الفیصل ویل چې اسرائیل یو غربي استعمارګر قدرت دی چې په وینا فلسطینیان یې پر زور له خپله وطنه څخه ایستلي او د هغوی کلي سوځولي دي. هغه ادعا وکړه چې اسرائیلي مقامات کورونه چې وغواړي ورانوي او هر څوک چې وغواړي هغه وژني. له دې لږ وروسته د اسرائیل د بارنو چار وزیر گابی اشکنازی په دې غونډه کې د ویډیو کانفرنس د لارې په خپله وینا کې د ترکی الفیصل په څرګندونو افسوس وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت داسې رپورټونه خپاره شول چې ګواکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په پټه سعودي عربستان ته سفر کړی او د هغه هیواد له ولیعهد سره کتلی دي. که څه هم ریاض دغه رپورټونه رد کړل او ویلي دي چې دا ډول کومه لیدنه کتنه نه ده سوي. او یو چینایي پلټونکي وسیلې چې د شپږمې څخه د تږو او د خاورو نمونې راټولې کړي پرون د یکشنبې په ورځ له هغې فضايي بیړۍ سره ونښلېده چې د شپږمې په مدار څرخي. د چین د سنوا خبري اژانس دغه هیواد د فضايي ادارې له خولې لیکي هغه کیپسول چې د شپږمې له سطحې څخه تږي او خاورې راټولې کړي د پنجشنبې په ورځ له دغې کرې څخه راووته او پرون سهار د فضايي بیړۍ سره وصل شوه. دا لومړی ځل دی چې چین دغه ډول یو ماموریت پیل او په بریالیتوب سره ترسره کوي. د چین فضايي ادارې دا هم ویل دي چې دغه پلټونکي وسیلې د چین بیرغ هم د شپږمې په سطح حس کړی دي. د امریکا متحده ایالاتو په 1968 لسیزه کې او پخوانی شوروي اتحاد په 1990 لسیزه کې دغه ډول بریالیتوبونه ترلاسه کړي وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل
کاغذ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 2.5 FM 3.5 د انټرنټ لاري پښتو voa.com
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د ملي مصالح عالی شورا د لومړی غونډې جوړېدو وروسته امریکا دغه ګام هرکلی کړی دی. حکمت سروش په دې اړه رپورت را لېږلی.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د افغانستان د ملي مصالح عالی شورا د جوړېدو او دغه شورا د لومړی غونډې هرکلی کړی دی. ښاغلی پمپیو وایي چې د عبدالله په مشرۍ دغه شورا به د یو باصلاحیته بنسټ په توګه له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د دغه پروسې پر تګلاره واک شریکولو او ربند باندې افغان حکومت او د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ته مشورې او لارښوونې کوي. د ملي مصالحه عالی شورا غونډه پرون پارک جوړ شوې وه چې د جمعیت او حزب اسلامي په ګډون ځینو نورو د دغه شورا د صلاحیت او رول په اړه پوښتنې راپورته کړې دي.
بسم الله. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د ملي مصالحه عالی شورا د لومړی غونډې د هرکلی ترڅنګ ویلي چې ټول اړخونه باید سولې ته د رسیدو لپاره سره یو ځای سي. دغه شورا تر میاشتو ځنډ وروسته پرون لومړی غونډه وکړه چې د ځینو په باور تر دې هم باید پراخه سي.
ټول سیاسي اعضاب او د افغانستان موثر تاثیرګذار شخصیتونه په دې شورا کې باید عضویت ولري چې افغانستان شمول شي او په عین زمان کې درس یو ملي مرجی چې د سولې پروسه کې کاملا صلاحیتونه ولري او د پریکړه صلاحیت ولري. زه امید کوم چې دا سونه شي خدای مکر چې د دوو ټیمونو ترمنځ ویش وشي.
خو سیاسي او حقوقي شننکي وایي چې د ملي مصالحه عالی شورا یو مشورتي بنسټ دی او یوازې به حکومت د سولې په برخه کې مشورې ورکوي او د مهمو پریکړو صلاحیت نه لري.
په هیڅ عنوان تصمیم نیونکي اداره نه ده، ځکه منګه جمهوری نظام لرو، ولسمشر ده په راس کې، او ترڅنګ کچیرته تصامیم ډیر مهمه کیږي نو هغه به طبعا بیا د خلکو مشورې ته د لوی جرګې په واسطه باندې یا د بل میکانیزم له لارې مختزي او په هغې به تصامیم نیول کیږي.
بل خوا په دوه کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد داسې مهال د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او مذاکراتي پلاوي سره لیدلي چې د دغې ډلې او افغان حکومت د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پر اجنډا بحثونه روان دي. د طالبانو ویاند وایي چې له خلیلزاد سره د طالبانو د پاته بندیانو پر خلاصون، له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو ایستل او وروستیو پرمختګونو خبرې کړي.
طالبان وایي چې په نظام باندې خبر اوسي، چې نظام په افغانستان کې څنګه نظام جوړو او بعد هغه به نظام د جوړېدو خبرې چې خلاص شي بیا به د دولت خبرې کیږي. حکومت وایي چې اولنی خبره د دولت خبره وشي، د نظام خبره به ورسته کوي.
تیره ورځ په دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د اجنډا پر مواردو او ترتیباتو بحث وشو. دغه بحثونه نن هم دوام لري.
الله الرحمن الرحیم.
افغان حکومت وایي چې اوربند به د دوی لخوا د اجنډا په سر کې ځای ورکول کیږي، هغه څه چې د حکومت تر څنګ عام افغانان هم غوښتنه کوي. د مدني او بشري حقوقو فعالان نن دلته په کابل کې راټول شوي او د اوربند لپاره د اکسونو نندارتون جوړ کړي.
توقع ما یست که بحث اول ختم خشونت ها در افغانستان باشه، اما ای که ای چند هفته میگیره ما به این هدف برسیم، این یک بحث تکنیکی مذاکرات است که شما درک میکنین قابل پیش بینی نیست.
شاوخوا درې میاشتې کېږي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ د سولې خبرې پیل شوي چې ورسره زیاتېدونکې تاوتریخوالي د خلکو اندېښنې راپورته کړي. لا هم معلومه نه ده چې دواړه اړخونه به کله پر یو تلپاتې اوربند هوکړې ته رسیږي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
جلال آباد ښار کې لسکونه ولسی خلکو او د مدني ټولنو غړو د وی غونډې په محل د سولې خبرو ملاتړ وکړو، خو ورسره د جګړې د خکېلو غړو وختل چې د مذاکراتو د ګړندې کولو لپاره دی اور بند وکړي. په موکړي دی رپورټ ته
تر 200 ډیر ولسی خلکو او مدني ټولنو واستازو په دوحه کې دروانو بین الافغاني خبرو په ننګه جوړې شوې غونډې ته په دواړو خو غوږو کې تر هر څو وړاندې د جګړه آرام کی. فاروق یوسفی او عبد اللطیف واحدی د غونډې ویناوالو د سولې خبرو ګړندې توبې غوښته او وایي جګړه دې سړه شي.
دوه هغه طرزالعمل او اجنډا باندې چې دوی دواړو لوري توافق رسیدلې د دې نم لاټړ کو او غوښتنه هم داده چې دوی د باید په انداز شکل باندې مخې ته لاړ شي تر څو موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو. باید دوی خپل دغه غوښتنې پریږدي، شخصي غوښتنې پریږدي، نور د دوی باید سولې انحصار نه.
کومه غونډه چې نن سبا په دوحه کې روان ده، د دوی د تایید لپاره نننم غونډه جوړه کړې ده او سوله د افغانستان د خلکو د مبرم ضرورت ده. د سوله لپاره ډېر هیله مند یو.
د غونډې ګډونوالو په دې ورستیو کې پر تعلیمي او یو شمیر نورو ځایونو وسلوال بریدونه وغندل او دای د یو شمیر هیوادونو کار وباله چې نه غواړي د سوله خبرې وی پایلې ته ورسیږي.
سوله دښمنان یا هغه څوک چې د ټوپک د خلې نه ډوډۍ خوړلې دا بلډینګونه جوړ کړي، دوی نه غواړي چې سوله وکړي. بل شخصي هدفونه هم شته د بعضو خلکو، بعضو سیاسي سازمانونو مانونه پردی جاسوسان. نن په افغانستان کې د سلويخ کال کېږي چې فعال دي. دوی نه غواړي چې سوله ګډوډه کی او په افغانستان کې جنگ باید دوام ولري، ځکه د جنگ نه دوی ګټي اخیستي دي.
د غونډې یو شمیر خزینه ګډونوالو په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرو ته هلمندي وخوده او په اوربندي ټینګار وکړه.
زمون په ډیر ولایتونو کې حالت خانه ده، ډول ډول پیخي رامنځته کیږي، هغه هر ډول چې پیخي دا نو خلکو باور کموي په طالبان باندې چې دوی مثلا سوله به موږ سره نه کوي. مخکې لدی چې دوی سوله ته ورسیږي او اوربندي اعلان کړي، وګد محل اور باندې اعلان کړی تر څو دواړو طرف ته آرامي وسی او بیا نو د خیر د سولې خبره ته دکینی او یو فائدہ رسول هدي له خیره افغانستان.
مې نازي انوري د نار اور اس د مونږ جنگ از غمل لای نشو، نار اور اس افغان وژن نو افغانان نشي غمل. طالبان نو غوړ تر سي تسول په لوسي تر یو ځای شي تر څو نو دایمي صلح وکړي او موږ به هغه باندې غوړو تر څو د خزه حقوق هم پکې وي او په دې سولې کې خپل هم راشي. سولې وکړي نو جنگ او جګړې سره نه جوړيږي.
ننګرهار کې د سي محل د سولې ملاتړ غونډه جوړيږي چې شاوخوا دریو میاشتو بحثونو ورسته قطر کې افغان حکومت او طالب استازو د سولې خبرو پر طرز العمل هوکړه کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا وزارت وایي په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې سباندې 3000 تر د کورونا د وایرس په ناروغي اخته شوی. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې.
د عامه روغتیا وزارت د یکشنبه په ورځ په 12 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 289 مثبتو پیښو سب خبر ورکړ. چې ورسره په افغانستان کې د ټولو سب شو مثبتو پیښو شمیر اوس 3901 پیښې ته رسیدلې دي. د عامه روغتیا وزارت د شمیرونو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا د وایرس تر ټولو ډېرې پیښې په کابل، خوست، تخار او کندهار ولایتونو کې سب شوې. په کابل کې 3 شپېته، خوست کې 6، تخار کې 3 او کندهار کې 2 مثبتې پیښې سب شوې. افغانستان کې شاوخوا یو میاشت وړاندې د هوا د سړېدو سره سم د کورونا د وایرس د اوبا دوهمه څپه خپره شوې چې ورسره په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو او پر کورونا ناروغۍ د مړو شمېر هم زیات شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دغه وزارت په تیرو دوه اونیو کې د کورونا د وایرس درې زره څخه زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې دي.
په اته څلوېښتمه هفته کې د مونږ مثبت واقعیات تقریبا د 200 شاوخوا ته نسبت په څلوېښتمه هفته ته زیات شوی دی. دا په دې معنا چې په اته څلوېښتمه هفته کې ټول مثبت واقعیات 1478 شوی دی چې په څلوېښتمه هفته کې دا 1478 وو. که مرګونو ته وګورو په اته څلوېښتمه هفته کې مرګونه ډیر زیات شوی دی. په اته څلوېښتمه هفته کې ټولې مړینې 112 دي چې په څلوېښتمه هفته کې دا مړینې 9 وي.
روانه اونۍ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو راهیسې 9 اونۍ ده. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرونو له مخې د کورونا او بعد خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1815 تنه پر کورونا ناروغۍ مړه شوي او 2202 تنه نور په دغه ناروغۍ د اختکېدو وروسته بیرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 1000 پالې پیخي شته دي. د عامې روغتیا وزارت وایان اکبر سمسور وایي چې پر کورونا د اختکېدو د مخنیوي لپاره ښه او موثره لار په ورځني ژوند کې د ماسک کارول دي.
خدای نه خواسته که د مونږ دا کار همداسې ادامه پیدا کړي د ویروس گردش به نورم زیات شي، ویروس خپرېدل به نورم زیات شي او ډېر افغانان به مصاب هم شي او یو تعداد زیات به مړ شي. د دې لپاره د وزارت د صحت عامې خاص له ټولو وطنوالو نه دا چې لطفا ماسک نه استفاده وکړي.
د کورونا د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته د عامې روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د یکشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت رئیسانو سره په یوه غونډه کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې په تدارکاتي ستونزو خبرې کړې. د دغه وزارت لخوا په یوه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې د اړتیا وړ موادو د اخیستو لپاره یو کړنلارې جوړېدو په اړتیا خبرې شوي. په دې غونډه کې د کورونا د وایرس د درملنې د ځانګړو روغتونونو څخه د څارنې اړتیا یادونه هم شوي او دا کار یې د افغانستان د طبي عالي شورا غوښتنه او د جمهور رئیس محمد اشرف غني سپارښتنه ګڼلې چې باید ولایتي رئیسانی عملي کړي. تېره اونۍ جمهور رئیس محمد اشرف غني د ولایتونو د عامې روغتیا رئیسانو سره په خبرو کې له هغوی د کورونا وبا سره د مبارزې په برخه کې د اړتیاو د یو لیست د ترتیبولو غوښتنه کړې وه. ښاغلي غني ویلي چې د دغسې یو لیست د ترتیبولو وروسته به حکومت په ولایتونو کې د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا د ریاستونو اړتیاوې پوره کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ټولنې د روغتیايي کارکونکو د ملي ورځې په مناسبت وایي چې په افغانستان کې د رضاکار قشر ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. پاموکړی د ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرو د یکشنبې په ورځ د ټولنې د روغتیايي کارکونکو د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې روغتیايي کارکونکي له کوم امتیاز پرته پر رضاکار توګه خلکو ته د روغتیايي خدماتو په وړاندې کولو کې له دغه وزارت سره اغیزمنه همکاري کوي، خو تر اوسه دغه قشر ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. ښاغلي مجرو وویل چې د روغتیايي کارکونکو د ملاتړ او پیاوړتیا په وړاندې پراته خنډونه او په دې برخه کې د روغتیايي خدماتو د تطبیقونکو مؤسسو ناغېړې به وارزول شي. ډاکټر مجرو زیاته کړه چې د روان وضعیت دوام به په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو بهیر ته زیان ورسوي.
تمام تلاش خود خواهد کردیم تا در بحث طرح تحول
خپل ټوله هڅه به وکړو تر څو د افغانستان د روغتیايي نظام د تحول په طرحه کې موږ دوی ته یو مناسب اداري ځای رامنځته کړو. لدی پرته په کوم حالت کې چې موږ دوی پریخي دي، هر ورځ په خوښنۍ سره چې دا لخر کمیږي، هر ورځ دا لخر خپل انګیزه له لاسه ورکوي.
هر روز ای لشکر بی انګیزه تر شوه میره.
د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس د محل په افغانستان کې ډیر زره روزل شوی روغتیايي کارکونکو شته چې لویه برخه په لری پرتو سیمو کې خلکو ته ابتدایي روغتیايي خدمات وړاندې کوي. روغتیايي خوونه، لومړنۍ روغتیايي مرستې، روغتیايي مرکزونو ته د تللو لپاره ناروغانو ته لارښوونه او په کور کې د زیږون د ناوړه پایلو په اړه امیندواره میندو ته د سلام مشورو ورکول د دغه رضاکارانو له اساسي دندو څخه ګڼل کیږي. خاغلی مجرو ویل چې د ټولنې روغتیايي کارکونکو د سلام مشورو د ورکولو لپاره 3.5 میلیونه زل د خلکو کورونو ته تللی دي او د 350,000 میندو لپاره په کورونو کې د زیږون اسانتیاوې برابرې کړې دي.
حدود 35,000
شاوخوا 15,000 افغان میندې له مرګ څخه ژغورلې دي او دوی ته یې لارښوونه کړې چې په کور کې زیږون مکوي، ځکه چې پیخه اختلاطي ده، د درملنې وړ نه ده، روغتیايي مرکزونو ته لاړ شي. په افغانستان کې روغتیايي کارکونکو چې هیڅ ډول مادي امتیازات نه لري په خپل کاري برخه کې ل یو لړ ننګونو او ستونزو څخه شکایت کوي. مهراب الدین او راهلا وایي
ما هم ضرورت داریم از خود
موږ هم اړتیا لرو مړی ژوندی غم او خادي لرو چې دا هر څه یو اندازه مادي مسایلو ته اړتیا لري که موږ ته یو اندازه معاش وټاکي بدنه ده موږ هڅوي
کار بد نیست تشویقی است
یک انوریګه کې ما دوای خود وبونیم ګویا
یو الماری چې موږ خپل درمل پکې کېږدو موږ هم اولادونه لرو کله می درمل په یو ځای کې او کله په بل ځای کې کېږدم چې له ماشومانو څخه پټ وي کله یې امیر روغتیا وزارت یو سم الماری موږ ته راکړي چې پکې خپل درمل او اسناد کېږدو
می دوای خود خمو جبانیم ریفر خطای ما مو جباشه
د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس روغتیاي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي لپاره په افغانستان کې 15,000 روغتیاي پوسټې سباندې یو 20,000 روغتیاي شوراګانې کابو یو 10,000 کورنۍ روغتیاي کاری ډلې او 300 زیاتې روغتیاي ځالې جوړې شوې دي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د پوهنې وزارت د نوې پریکړې په اساس د لومړی تر دریم ټولګي لوس جماعتونو ته انتقالیږي. نور حال د لیمنیازی په رپورت کې
د افغانستان د پوهنې وزارت د نوې پریکړې لمخې لومړی ټولګي څخه بیا تر دریم ټولګي پورې زده کوونکي به تر دې وروسته خپل تعلیمات د خپل سیمه په جماعتونو کې تر سره کوي. یاد وزارت په دې اړه اعلامیه کې ویلي چې دغه کار څخه هدف د ښوونې او روزنې په سیستم کې د اسلام مرکزی ځای یا رول لرل دي. د افغانستان د پوهنې وزارت همدارنګه ویلي چې مخکې عمومي تعلیماتو د ټولو لومړنیو او ثانوي تعلیماتو پر وړاندې مسؤلیت درلود، خو اسلامي تعلیماتو یوازې د دارالحفاظونو او مدرسو د مدیریت پر وړاندې مسؤلیت درلود چې دغه ویش یا جلاوالي د اسلام موقف په څنډه کې راوستی و. د یاد وزارت ویاندې نجیب آریان په دې اړه امریکا غږ ته وویل
په جماعتونو کې زده کړه له هغو مسایلو څخه دی چې له کلونو کلونو څخه هیواد کې دود ده. موږ په ځینو لرې پرتو سیمو کې له بده مرغه د ښوونځیو له کمښت سره مخ یو او واړه ماشومان نه شي کولی چې له یو کلي بل کلي ته اوږد واټن کې ښوونځي ته لاړ شي، ځکه موږ غواړو جماعتونو څخه د ښوونیز محیط په توګه ګټه واخلو او د پوهنې وزارت تعلیمي نصاب هلته پلی کړو څو موږ وکولی شو ټولو سیمو ته تعلیمي خدمتونه وړاندې کړو.
د پوهنې وزارت وایي چې دغه مهم او لوی بدلون یو عاقلانه پروګرام ته اړتیا لري ترڅو دغه بدلون په تدریجي ډول ګام په ګام تطبیق شي. د ماشومانو د حقونو او فعال یزدان حاتمی بیا د پوهنې وزارت دغه کار باندې نیوکه کوي او وایي
سپردن سرنوشت کودکان به دست ملاهایی که بارها
در مشمن و در برخلیک سپارل حق و ملایان و تا چه پکرات و پا جنسی تیری تورن شوی تاریخی جفا ده. پخوانی درسی میتودون چه تاو تریخواله ور سر ملوی پخوانی اخوندی کرنه دی. در دول خوانیز نظام در مشمن و انرژی لمن زوری.
تر دا محال معلومه نده چه در غنم پریکر با کلامه نیشی در افغانستان ده حج و اوقاف و وزارت هم تر دا محال پا دیارت سندی ویلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د کابینې لپاره ټاکل شوی کسانو دا معلومیږي چې هغه به حکومتداري څنګه وکړي. د امریکا د ایلینای ایالت بزګران چې د ولسمشر ترامپ طرفدار وو اوس په انتخاباتو کې د هغه ماته منلې ده. د امریکا غږ د خبریال کین فراباغ د رپورت ته زدر اوروم.
د تجارت لپاره د تیرو سلورو بدو کلونو او د کرونا د وبا وروسته د امریکا په منځني ختیځي ایالتونو کې بزګران اوس هم د ډونالډ ټرمپ طرفدار دي، خو هغوی اوس په دې پوه شوي دي چې ولسمشر ترامپ انتخابات بایللي دي. په ایلینای کې یو بزګر براین ډنکن وویل چې داسې ښایي چې د ولسمشر د ګټلو امکانات د ورځو په تیریدو سره رورو ختمیږي. یو بل بزګر فرید ګریډر ویل زه په یقین سره دا فکر کوم چې تاسو په انتخاباتو کې درغلی او ټګي برګي لیدلی شئ، خو دومره به هم نه وي شوي چې د انتخاباتو نتایج بدل شي. زما په فکر دا خبره ختمه شوې ده. دغه دواړه بزګران د منځنۍ ختیځي امریکا د ایالت ایلینای سره تعلق لري. په دغه ایالت کې منتخب ولسمشر بایدن انتخابات ګټلی دي. بایدن په خاصه توګه د شیکاګو په ښار کې زیاتې رای ګټلې دي. د شیکاګو په کلیوالو سیمو کې ولسمشر ترامپ زیاتره شهرت لرلو. دغه سیمې د امریکا د کرنې په برخه کې زیاتې اهم دي. د امریکا یوازې 1% نفوس په زراعتي ځمکو اوسیږي او د خوړو او کرنې صنعت د دغه ملک 15% ضرورتونه پوره کوي. الینای د امریکا د جوارو او سوجي د صادراتو د تر ټولو لوی مرکز دی، او هم له دې کبله د دغه سیمې خلک د دې سره علاقه لري چې بایډن به د کرنې د وزارت لپاره څوک ټاکي. براین ډنکن وویل، موږ غواړو چې د کرنې د وزارت لپاره یو داسې کس وټاکل شي چې هغه د بزګرانو او د کلیوالو امریکایانو په مسلو پوهیږي او د حل لپاره تګلاره جوړ کړي. مارک کیبارد د ایلینای د کرنې د موسسې مشر دی. هغه د غیالت د بزګرانو په استازیتوب د پالیسۍ او د جوړولو په هدف د حکومت سره کار کوي. هغه ویل په دې برخه کې داسې ډیر ټکیشته دی چې نامعلومه دي. د مثال په توګه د چین پاړه، چین د دې لوبې یو ډیر لوی لوبغاړی دی. د شیکاګو د پوهنتون د سیاسي چارو پروفیسر رابرټ ګیلاټی وایي چې د ټرمپ د دورې د کرنیزو چارو لپاره د اقداماتو مثبت اغیز به باید تر هغه پورې څرګند نشي تر څو چې د ټرمپ دوره ختمه شوي نه وي. هغه وویل بایډن د تجارت په اړه د پالیسۍ لپاره په زیات مهم مقام کې دی، په خاص توګه د خبرو اترو په موضوع. د ټرمپ د دورې ځینې اقداماتو ګډوډي رامنځته کړې وي. بزګران وایي چې هغوی به د دې انتظار وباسي چې د بایډن تګلاره به د هغوی په حالاتو سره ډول اغیز وکړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې د ISIS یا داعش په اصطلاح خلافت ته زیات تلفات اوښتي دي، امریکا د داعش او په نورو سیمو کې د دوی د مربوطه ډلو په باره کې اندېښمنه ده. امریکا او نایجیریا د نومبر د میاشتې په لسمه نیټه د نړیوال ائتلاف د غړو سره یوه واقعي غونډه وکړه چې د لویدیځ افریقا د هیوادونو د استازو سره داعش او مربوطه سیمه ییزو استازو ته ماتې ورکړي. په هغه غوا خبرې وکړې چې داعش مخامخ کړی دی. په دغه ائتلاف کې د امریکا خاص استازي ناتن اسالسن ویلې دغه غونډه د ائتلاف د مهم محور نمایندګي کوي چې په دغه مبارزه کې یو د مهمو جبهو نه ده. خاص استازي سالس ویلې په داسې حال کې موږ باید د داعش په مرکز کې چې عراق او سوریه کې د بیا سر راپورته کولو په مخنیوي باندې تمرکز وکړو، او موږ باید د داعش غم وخورو چې د اصلي مرکز نه بهر د دې په څنګه او شبکو باندې تمرکز وکړو چې له دې نه مبارزه ته دوام ورکړو. هیڅ دومره ویره نه و څومره چې په افریقا کې و. که موږ داسې ژمنه کړې وای چې په نړیواله سطح داعش ته ماتې ورکړو، او موږ باید په افریقا کې ورسره مخامخ شو او په خاصه توګه په لویدیځ افریقا کې. خاص استازي سالس څرګنده کړه چې د داعش پورې مربوطو ډلو په تیرو کلونو کې په لویدیځ افریقا کې حملې د حجم او وژنې په لحاظ زیات شوي. مګر دوی ښه خبر داده نړیوال ائتلاف څرګنده کړی دا چې انعطاف پذیره او د برابرۍ دوه قابل دی، او داسې ګواښ ته ځواب وي چې په تدریجي توګه تکامل کوي.
نن اوریدونکو، دا زموږ خبرونه. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان.